Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له هم دی شی به ایم پیل شي. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې 28مه ده چې د 2019 میلادي کال د دسمبر له 19 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډلې اندېښنو ته پام کوي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسیدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلام مشورې امپای ته ورسولې. د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د جنیوا په غونډه کې له افغان کډوالو سره د ملاتړ تازه ژمنې وشوې. د امریکا استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استزاد رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسیدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلام مشورې پای ته رسوي. خلیل زاد په تیرو دوه ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیل زاد ویلی چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمی دود حل زلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په عین حال کې فرانس پرس خبري اژانس د ولسمشر غنی دی ویندوی صدیق صدیقی په قول ویلی چې ولسمشر له خلیل زاد سره په کتنه کې د طالبانو له لوري د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه یې وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د همداراز وویل هر ستراتیژي، پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډونه پرته وي ناسم دی او ناکامیږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت د سلاکار رانو په ګډون جوړه شوې وه. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي چې ایران تر یو حده له طالبانو سره مالي او تسلیحاتي مرسته هم کوي. د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د جنیوا په غونډه کې له افغان کډوالو سره د ملاتړ تازه ژمنې وشوې. د افغانستان، پاکستان او ایران د جګپوړو استازو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په درې ورځنۍ غونډه کې چې پرون په جنیوا کې په یوې اعلامیې پای ته ورسېده، د پاکستان د فدرالي او سرحدي سیمو وزیر صاحبزاده محبوب سلطان له افغان کډوالو سره د پاکستان د مرستو د دوام ژمنه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې باید افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه او په خپل اصلي ټاټوبي کې د اوسېدو ترته برابر شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویاند نادر فرهاد چې د جنیوا په غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران او افغانستان کې د میلیونونو کډوالو تر څنګ 2 میلیونه نور افغانان دیننه په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي.
اته میلیونه افغانان هم زیات نه هم دا اوس یا خپل په کور په افغانستان کې بې ځایه شوي دي، د جګړې کبله او د خوشحالۍ کبله یا نور ګاونډي ملکونو کې په کډوالۍ کې ژوند کوي.
د جنیوا په غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر غلام حسین دهقانی وویل هغه وخت راغلی چې د کډوالو پیټه نړیواله ټولنه هم په اوږو واخلي او تعادل رامنځته کړي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ نن په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو اته لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. د فوټبال د فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی د دغو سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اتلانو لیگ نن پایلېږي چې په لومړی لوبه کې لیسی زوکور د هلمند ولایت پر وړاندې د اتک انرژي د هرات ولایت څخه لوبه کوي، او په بله لوبه کې جوانان وفا د ننګرهار ولایت مقابل د اردو کې لوبه کوي.
دا مسابقه لس ورځې دوام کوي. د امریکا استاوس جرګې بیگانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استزاد رای ورکړه، او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 45 او ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالۍ په مهال دریم ولسمشر دی چې استزاد کیږي. هغه په دو له صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په مواردو تورن شوی، او په دواړو کې د استاوس جرګې چې پکې ډیموکراټان اکثریت دي دغو تورونو ته رای ورکړه او ولسمشر ترامپ یې استزاد کړ. د هند کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو، افغانانو او بنګالیانو ته د هندوستان تابعیت ورکړی دی. د هند کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي دا خبره په داسې مهال وکړه چې د تابعیت په ورکړه کې د مسلمانانو د استثنا کولو په اعتراض کې د هند په بیلابیلو کارونو کې سترې مظاهرې وشوې. د هند لوري د نوي تصویب شوي قانون پر اساس د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو وګړو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. دغه هیواد کورنیو چارو وزارت وای په وروستو شپږو کلونو کې 2013 پاکستانیانو، 912 افغانانو او 102 بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی چې د هغو په منځ کې سلګونه مسلمانان هم شامل دي. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې په ډیموکراتیکو پروسو انتخاباتو کې د لاسوهنې د ادعا په سوریه کې د ناوړه اقداماتو او پر اوکراین د یرغل په خاطر روسیې ته د سزا ورکولو په هدف یوه لایحه تصویب کړه. دا لایحه چې دواړو ګوندونو وړاندیز کړی و، د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له لوري پرون د 5 مخالفو رایو په وړاندې په 12 موافقو رایو تصویب شوه. اوس به د سنا جرګې د اکثریت مشر میچ مکنیل پریکړه کوي چې آیا دا لایحه سنا جرګې ته د نهایي تصویب لپاره وړاندې کړي او که نکړي. د لایحه د کرملین له یرغل د امریکا د امنیت دفاع نومیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو مو واوریدل. که دا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم غولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. هغه دا خبره په تهران کې په سیمه ییز امنیتي کانفرانس کې کړې. د ملي امنیت شورا ویان له طالبانو سره د تهران د اړیکو په ګډون له دې ډلې سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو اړیکو ته په پام وایي.
هیڅ ترهګر ډله چاته خیر نسی رسولی، او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به نوې دلی اندېښنو ته پام کوي. په خوست کې د وروستۍ بمي چاودنې د پیښې د قربانیانو کورنۍ وایي نه سیمه ییزو چارواکو سره غم شریکه کړې او نه هم ورسره کومه مرسته.
ډېر غریبان دي، نه منځکه لري، نهڅوک لا نه دي راغلي، نه چا پوښتنه کړې. ټول خبر دي، زه خو دولت ټول خبر ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې له لوري پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د اعدام د سزا په خاطر د خپل ګوند بیړنۍ غونډه بللې ده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صاف او واضح اورېدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي امنیت سلاحکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. حمدالله محب دا خبره په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو په غونډه کې وکړه. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کنفرانس کې وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له سیمه ییزو ګواښونو یې تر بل هر هیواد زیات زیان لیدلی دی. په تهران کې د افغانستان، روسیې، ایران، هند، ترکمنستان، ازبکستان او چین د ملي امنیت د سلاکارانو دوهمه سیمه ییزه غونډه پرون چهارشنبه په یوه پریکړه لیک پای ته ورسېده. ښاغلی محب د تهران د غونډې برخوالو ته په وینا کې بنسټپالنه، تاوتریخوالی، نشه یي مواد او د غیر دولتي لوبغاړو د یو شمېر دولتونو ملاتړ د سیمې د امنیت د ګواښ عوامل وبلل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقبل په تهران کې د سیمې د ملي امنیت د سلاکارانو غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د وینا په اړه وویل:
د افغان حکومت د سولې او مادیز پلان او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د دې پلان د امریکایانو په لاره کې د سیمیز هیوادونو د همکارۍ او د ونډې پر محور باندې خبرې تر ټولو اساسي بحث پکې دا و چې ترهګرۍ د ټولو هیوادونو په تیره بیا د سیمې دښمنه پدیده ده او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره باید مشترکه مبارزه وسي. هیڅ ترهګر ډله چاته خیر نسی رسولی او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړیو د تسلیمېدو یادونه وکړه او ویل چې په دې کار کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې خلکو مرسته وکړه. ایران او روسیه تل په افغانستان کې د داعش له فعالیت اندېښنه شي او له طالبانو سره خپلې اړیکې د داعش په خاطر توجیه کوي، خو حمدالله محبو ویل طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سختریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د وویل طالبان په محلي سیمو کې شبلد دي، په ژبه او فرهنګ پوهیږي. طالبان او سیمه ایزو ترهګرو ته چې په هغو کې د منځنۍ آسیا، قفقاز، جنوبي آسیا، د عربي هیوادونو، چین، ایران او اندلری پرتو هیوادونو ترهګر شامل دي، د فعالیت زمینه برابره کړې ده. محب د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو ستونزې ته د یوې کلیدي ستونزې په توګه وګوري. د سیاسي چارو نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وی شغلی محب غواړي په دې توګه ایران، روسیې او نورو هیوادونو ته چې ظاهرا د داعش له درکه د اندېښنې له کبله د طالبانو ملاتړ کوي پیغام ولیږي.
ما په خده باندې د شغلی محب غواړي هغو هیوادونو ته د مثال په ډول لکه ایران، روسیا او د نور هیوادونه سیدا ګمان کوي دا اټکل کوي چې داعش طالبان د داعش دښمنان دي، بنان له طالبانو سره باید همکار ووسیږي، هم په اقتصادي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ. ممکن داسې یو نظر ورته ورکړل شي چې دغه کسان کله چې دغه ډله له منځه ځي یا ضعیفه کېږي، نور ممکن و خپلو هغو ژمنو ته چې له طالبانو سره یې کړي دي دومره پابند ونه اوسېږي. له بله اړخه ښاغلی مهیب غواړي په دې خبره باندې دا ثابته کړي چې داعشان د داعش ډله د طالبانو له منځ څخه راوتلې ده او بیرته طالبانو ته ورغلې ده.
په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له بیا پیلولو وروسته کابل ته لاړ او د ولسمشر اشرف غني په شمول له بیلابیلو افغان مشرانو سره د دې پروسې په اړه سلا مشورې وکړې. د دې غونډې په پای کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ او ویل چې هغه خبرې ستراتیژي او پریکړه چې افغانان پکې ګډون ونه لري نتیجه نه ورکوي.
ومردل چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سختریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. حمدالله محب دا څرګندونې په تهران کې په یوه سیمه ییز امنیتي کانفرنس کې کړې وې. په دې سیمه ییز امنیتي کانفرنس کې د افغانستان، ایران، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو د ملي امنیت مشران راټول شوي او یو هم پکې د هند د ملي امنیت سلاکارو هند هم د افغانستان راتلون کې ته اندېښنه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډیلی اندېښنو ته پام کوي. دغه ژمنه په واشنگټن کې د لوړې کچې په خبرو کې له هندي چارواکو سره شوې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې چې د امریکا او هند بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو ګډون کړی و د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د اړیکو پر پیاوړي کېدو موافقه وشوه. مایک پومپیو ویل د او دفاع وزیر مارک اسپر له خپلو هندي سیالانو سره په دې خبرو کې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د امریکا د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. پومپیو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په دې پوهیږي چې هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې چې دوی د پاکستان په اړه د تروریزم د سرچینې په توګه لري پر ځای هم دي. هغه زیاته کړه چې موږ هندي لوري ته ډاډ ورکړل چې دغه اندېښنې به دوی په پام کې نیسي. پومپیو له طالبانو سره د خبرو په اړه خوشبیني ښکاره کړه او وی ویل دی هیله من دی چې دغه خبرې چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره مخ ته وړي په نتیجه کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر کم شي چې متحده ایالات هم وکولی شي په دې هیواد کې خپل پوځي حضور کم کړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې هند چې له طالبانو سره جوړ نه دی د افغانستان د حکومت یو له سترو مرستندویانو دی چې تر اوسه له دې هیواد سره له 2001 کال راهیسې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرهمنیم جیشنکر وویل طبعا چې موږ د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لرو. زموږ په باور په افغانستان کې د پخلاینې د پروسې مالکیت او مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې خبري کانفرنس کې د هغه راپور په اړه چې وایي ولسمشر ډونالد ترامپ چې باور لري د افغانستان جګړه په دومره لګښت نه ارزي ښایي له دې هېواده د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي له څرګندونو ډډه وکړه. په اوس وخت کې شاوخوا 10000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي او د دغو ځواکونو په وتلو سره په دې هېواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته ورسیږي. له نوې ډیلی سره د ولسمشر ترامپ د ښو اړیکو یوه بېلګه دا ده چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو سره سره یې د دې هېواد د چابهار بندر مستثنا کړی او هند ته اجازه ورکړې چې له ایران سره په ګډه دغه بندر ته چې له پاکستانه چپ له افغانستان سره د سوداګرۍ یوه مهمه ترانزیتي لاره بلل کېږي پراختیا ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر شنکر وویل هند د امریکا د ملاتړ منندوی دی. یوه امریکایي چارواکي تایید کړی چې د ترامپ اداره به تر هغو د چابهار بندر له لګول شوو بندیزونو مستثنا کړي چې د ایران د په پاسداران انقلاب ځواک پرغونه کې ښکیل شي. د چارواکي چې خپل نوم د پټ ساتلو په شرط خبرې کولې دغه راز وویل چې موږ پوهیږو چې چابهار د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار و بجې او ولس تحقیقي او اوس هم احمد شیبر ته وکیو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو مطالب لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د آسیا لپاره د نړیوال کړکیچ د ډلې د مشر لورل میلر لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې سرلیک ته موږ به په افغانستان کې بریالي نشو خو موږ باید دا هیواد د سولې له موافقې پرته خوشی نه کړو. میرمن میلر چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړي استازي هم پاتې شوې ده لیکي دا د امریکایانو په لاس کې دي چې د سولې په خبرو کې له طالبانو سره دا ومني چې خپل ځواکونه به باسي. دوهمه خبره دا ده چې د امریکا له فشار پرته د سولې په خبرو کې افغان حکومت نشي داخله دی. دریم، هر څومره چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي هم هغومره ډېر څه په طالبانو منلی شي. میرمن میلر وړاندې لیکي د سولې خبرې اسانه نه دي، وخت نیسي، نو د یوې موافقې لپاره پکار دي چې له 2001 کال وروسته چې کوم سیاسي سیستم رامنځته شوی دی د هغه اساسات وساتل شي او په حکومتي چوکاټ کې د طالبانو په ګډون نور کسان داخل شي. میرمن میلر د مقالې په پای کې لیکي هغه وخت را رسېدلی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي خو واشنگتن باید د وتلو په وخت هلته ثبات راوستوي او افغانانو ته د فرصت برابر شوی وي چې په سوله کې ژوند وکړي. بله امریکایي خبرونه نیویارکر بیا لیکي اتلس کلونه وشول چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې جګړه کوي. هلته په زرګونو پوځیان وژل شوي او ټپیان شوي، په لسګونو سره افغانان هم قرباني شوي خو لا هم د دې جګړې پای نه تر سترګو کیږي. خبرونه څرګندوي چې د 2001 کال د سپتمبر له 11 میرا وروسته چې کوم هدفونه د افغانستان لپاره ټاکل شوي وو د هغوی له ډلې ځینې ترلاسه شوي دي. نیویارکر په دې برخه کې ښوونځیو ته د نجونو تګ ته اشاره کړې ده. د زیژون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې ټیټېدل هم یادوي. خبرونه لیکي لا هم طالبان د افغانستان په یوې پراخې برخې مسلط دي او د افغانستان حکومت ویشل شوی او کمزوری شوی. پوځ او پولیس دومره وس نه لري چې پر ټول هیواد بشپړ واکمن شي. بل لور ته ملکي تلفات هم زیات شوي دي. د نیویارکر په باور که هره ناکامي بېله بېله وګڼل شي دا حقیقت رابرسېره کیږي چې د امریکا د پالیسی چمتو کوونکي او پوځي او سیاسي مشران د پخوانیو ولسمشرانو جورج بوش او باراک اوباما همدارس د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت د افغانستان د جګړې د ناکامۍ په برخه کې صادق نه و. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د تحقیقي راپورونو د خبریال کریګ ویټلاک په وینا نیویارکر وړاندې لیکي د جګړې ناکامي پټولی نه شو، ځکه چې هغه جګړه چې 13 کاله دوام کوي ترې څرګندېږي چې ناکامه ده، یا لږ تر لږه دا ویلی شو چې ښه مخته نه ځي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان په جګړې کې یو شمېر نور عناصر هم شته چې کېدای شي اشاره ورته وشي، هغه ډېر غیر ضروري لګښت او اداري فساد دی.
په خوست کې د وروستۍ بمې چاودنې د پیښې د قربانیانو کورنۍ وایي نه سیمه ییزو چارواکو سره غم شریکي کړی او نه هم تر اوسه ورته کومه مرسته رسولې ده. دا پیښه د تریسیشن بی پورس د تریزو علیشیر ولسوالۍ په چرګوټي سیمه کې شوې وه. د ملکی وګړو د سپرلۍ یو موټر پر یو موټر یو مین چاودلی و. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله خیل په راپورټ کې اورو.
د خوست د تریزه او علي شیر ولسوالۍ د ابو خان په سیمه کې د سه شنبه ورځ د بمی چاودنې د وژل شوی کوچیانو کلیوال او خپلوان وایي چې د دې پیښې قربانیان غریب او بیوزده خلک دي، خو تر اوسه ورسره هغه بیړنۍ مرسته هم نه ده شوې. د چهار شنبه په ورځ د چرګوټي د سیمې یو مشر ملک تراب کوچی آزادۍ راډیو سره په تلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې اړوند ادارې د دې پیښې عاملین ونیسي او په زمین کې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي.
خلکو ډیر څه غریب خلکو په یو خوا کې هم لاس نه و، بے طرفه خلکو باید که دا خلک پیدا شو چې د پښتنه وشي په داسې کور خو د قسم شي چې ووایه چې دا د مقام د ګیزل ټول غریب خلک دي، ډیر غریبان دي، نه منځکه لري، نه هیڅوک لا نه دي راغلي، نه چا پښتنه کړي، ټول خبر دي دغه خو دولت ټول خبر ده.
د خوست د تریزه او علي شیر ولسوالۍ اړوند د ابو خان په سیمه کې د بمی چاودنې د پیښې د قربانیانو خپلوان وایي چې په دې پیښه کې د 15 کورنۍ او کسان وژل شوي چې 15 سړي او 2 ښځې پکې دي. د خوست حکومتي ادارې د وژل شویو کسانو شمیر د 3 ماشومانو په ګډون لاسته نه خي. د یادې ولسوالۍ اړوند د چرګوټي سیمې یو اوسیدونکی حاجی عمرګل چې په دې پیښه کې د رحمت په نوم وراره وژل شوی وویل یاد کسان د سه شنبې په ورځ په یوه جنازه کې د ګډون لپاره لوګر ته روان ول چې د ابو خان په سیمه کې علي شیر خوړ ته نږدې چاودنه پرې وشوه.
اول به درته ووایم رحمت شهید د سپنګل زوی د مشر دوم عیسی خان د کور مشر هم دی چې شهید هم دی، وایي ښځه شهیده ده، مدالی د کور مشر هم دی ښځه شهیده ده، دا هم شهیده، او بل تتک ده دا هم شهیده، او بل جلات هغه د ځان ته کور ده.
بلونی ته د خوست حکومتي چارواکي وایي پیښه د امنیتي او کشفي ادارو تر څېړنې لاندې ده او د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستو په خاطر هم اړوندو ادارو ته دنده ورکړل شوې ده. د خوست دیواری وایان طالب منګل وویل
په پیښه کې زیانمنو کورنیو سره به د مرسته کوونکو دولتي او خپلواکو ادارو له لورې مرسته وشي او خوست والی په دې اړه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې تر څو پر وخت د زیانمنو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې وګوري، مرسته ورسره وکړي او دا کورنۍ بل مرستو هېرې نه شي.
د خوست د تریزه او علي شیر ولسوالۍ د ابو خان په سیمه کې د سه شنبه ورځ د بمی چاودنې مسؤلیت چې ملکیان ښځې او سړي پکې وژل شول کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی. یاد ولسوالۍ چې د خوست ښار شمال ختیځ لوري کې د کرخې په اوږدو کې پرته ده ځینې سیمې ناامنه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې له لورې پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د اعدام د سزا په خاطر د خپل ګوند بیړنۍ غونډه رابللې ده. په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ملاتړو مشرف ته د محکمې سزا تشویقونکې ګڼلې ده. عصمت سروانی تفصیل اوروي.
د پاکستان حکومت د ځانګړي محکمې له لورې د دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقاد وکاوه او ادعا یې وکړه چې نوموړي ته د عادلانه محاکمې حق نه و ورکړل شوی. شپږاویا کلن مشرف اوس د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جلا وطن دی. د پاکستان لوی څارنوال انور منصور خان د سه شنبې په ورځ وویل حکومت به د قانون دفاع وکړي نه د کوم ځانګړي کس. د همدار رسول په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوز مشرف ته د اعدام پر سزا تون غبرګون شوډلې او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوز ته ډیر نشته بلل کیږي لدی پریکری سره مخالفت کړی دی. لبل خوا صدر اعظم عمران خان پرون د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر فیصلې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي اقبال اپریدی وویل
موږ وایو چې مشرف لا د دې فیصلې خلاف عدالت لا تک دا د خپل جمهوري حق دی. موږ وایو حکومت دې نه مخکې د جنرال فیصله رااله موږ چې کوم د مغه شانتي د عدالت په فیصلې پر روشنی کې مخکې روانه کړې ده.
د پاکستان یوې ځانګړې محکمې د سه شنبې په ورځ مشرف چې له 1999 میلادي کال څخه تر 2001 پورې واکمن و په اعدام محکوم کړ. محکمې مشرف په 2001 میلادي کال د هیواد د اساسي قانون د ځنډولو یا تعلیق او خیانت په تور محکوم کړ. مشرف د روان دسمبر په لومړیو کې له روغتون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بې اساسه وبلله. د همدارز ویلي و چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق خوړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده. د بخښنې د نړیوالې ډلې یا امینستی انټرنیشنل د جنوبي آسیا مرستیال رئیس عمر وډایچ د مشرف د محاکمه کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا تشویقونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مخکې ویلي و چې په اوسنی حکومت کې د پوز پلویان ډیر دي او باور یې نه کېږي چې مشرف ته به سزا ورکړل شي. مشرف د نواز شریف د حکومت له پرځولو وروسته وخت رسیدلی و.
او سم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل ذات تیر شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو تر رسیدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلام مشورې امپای تر رسوي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. هغه پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ نن په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو اته لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. د امریکا استاذ جرګې بیګانه وخته د ولسمشر ډونالډ ترامپ استعزا ته رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالۍ په مهال درېیم ولسمشر دی چې استعزا کېږي. او د هند کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تېرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو افغانانو او بنگالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی.
د ژوند رنگونه
زمانم عبدالواحد وحدت باندې مشهور ما او د خطاطۍ یا د لوح نویسۍ کار کوم.
څومره وخت کیږي چې لوح نویسۍ او خطاطۍ کې؟
نو دا هو په 1900 یا نه هاتیا کې موږ کوچنان ماشومانو او دغه سیو خطاطم لیدا غي بدالي کل کول. نو زمونږ سره هغه ځګین علاقه او شوق پیدا شو. نو هغه نه پته خو بیا موږ اول د خطاطۍ فن یا هنر زده کو او لغه نورسته بیا مو په 1992 کې بیا مو چې په استلال او هنویسیو ته یا په بل استلال په انټریو ته یا غته مخه کړل.
استاد څوک چا سره شاګردي وکړل؟
بل واسطه استادان شته خو دسی یعنی مخامخ استادان زمانه شته نه بل واسطه په دې معنی وایم چې بل واسطه داسي چې تلیکنه شوی اغه نم اخذ کړل دا اغه نم یو سزده کړل دا. نو هغه په بیب زمنګ دا یو خاتونه چې کوم دی مکس وو یعنی هر قسمه خط پکې وو. هغه نوري سبا د خطاطۍ یو کتاب وو هغه پیدا کاغه کې به قسمونه خاتونه بیل کړی دا ریقه خط ته ودې تنسخ وای دې تنستعلیق وای او دا مختلف خاتونه به وو پیژندل. دا هغه حدودات چې کوم دی د الف خپل حد خپل قتلری با خپل قتلری نو دا ټول حدودات او قتونه مو پیژندل. او دا غنوري ستمبه په خطاطي باندې پیل وک او دا غنوري ست بیا په لوهنويسي یا په پینټري باندې پیل وک.
مننه. اوس تا په اسداباد کې دکان خلاص کړی کلونه وو شو کاروبار څنګه دی؟
بس الحمدلله خدای په دې سات باندې الله رب العالمین غټ رحم دی او شکر دی الحمدلله بس کارم خدای. او کله چې موږ د باجوړ نه د ډانګ زور باندې خپل هوا ته راستانو شو د پاکستان لوري نو بیا هم دلته خپل دکان برابر ک د سوي وجه 2015 کې موږ دلته راغلی خپل دکان برابر کړی دی. تر اوسه پورې الحمدلله خچلېږي او مخکې لومړی د خطاطۍ کورسونه درلودل به ورسته دلته چې کوم سیاسي خلکو یا دا کوم چې اداري زمنګ د ولایت مقام هغه به پدې باندې موږ مجبور کړو چې دا نور لیکنې څوک دلته نشي کولای. تاسو دا لیکنې کوئ نو بیا مو خطاطۍ کورس چې ختم شي او لاغنه ورسې بنګ به دا غټ لوحې شروع کړل چې دا وسم په دغه باندې مصروفې دي.
متر مربع لوحه په څو جوړوي؟
نو دا متر مربع په 300 افغانۍ درې نیم سو افغانۍ باندې 400 افغانۍ باندې متر مربع جوړو.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خلاصې د رادیو سره اوسې فرشته نگاسته جو ترغلي راتونکو نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. فرشته جان ښه راغلاست.
سلام نوري صاحب.